The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون کې درته هر کله وایو زه محمد اکرام
او زه شفق مومن
نن به موږ تاسو ته په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې یو شمېر رپورټونه او مرکې وړاندې کوو د مهمو رپورټونو تفصیل سدا سده
د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله د ډرون په بریدونو کې د وجل شو وسلوال مشرانو په حق لبه تفصيلي حل اوري او د دغه ترڅنګ د خبر پختونخوا د موسمیاتو د ادارې د مشر مشتاق علي شاه سره به یو مرکه هم تاسو ته وړاندې کوو چې په صوبه کې نور د بارانونو څه امکانات دي او د دغه ترڅنګ د ترکیې لخوا د شام په سرحدي پوله د داعش پر ضد بمباري په حق لبه هم تفصيلي حل اوري
او د وښې د خبرونو تفصيل ته د امریکای پوزوی روانه میاشت سویل ختیس افغانستان کې په یو هوایي حمله کې د القاعده د علاقه چې یو کمانډر وژل شوی دی. پینټاګان نن په یو بیان کې ویلي د القاعده کمانډر ابو خلیل السوډانی د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې پکتیکا ایالت کې د جولای په 11مه نیټه وژل شوی دی. په بیان کې ویل شوی السوډانی د القاعده د ځانمرګي او بمی حملو د عملیاتو مشر وو او دا چې هغه په امریکایي افغان او پاکستانی ځواکونو باندې حملو کې رول لوبولی و. او افغان چارواکي وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ به د رواني میاشتې اخر کې د سولې د خبرو دویمه مرحله شروع کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي د دویمې مرحلې خبرې اترې به په 13 یا 14 جولای باندې کولی شي. تر اوسه د خبرو د ځای په حق لباندې څه نه دی ویل شوی.
د امریکا د کانګرس غړي غواړي چې پاکستان دې د وسلوالو پر ضد بغیر د کم تفریق نه عملیات وکړي. مطبوعات وایي چې د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی او نورو چارواکو واشنگټن کې د کانګرس غړو سره لیدنه کاته کړې دي. مطبوعات لیکي چې د کانګرس غړو په ملاله یوسفزئی برید کې نیول شوی کسانو د خوشی کولو په خبرونو په ممبئی کې د ترخګره بریدونو په تور نیول شوی زکیو رحمان لکوی او دغه سي نورو تندرو په حق له هم خپل اندیښنې څرګند کړې دي.
د پاکستان خیبر پختونخوا یو شمیر سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو لوجې په غټه کچه نقصانونه شوی دي. د صوبې شمالي سیمې چترال په بمبورید کلاش گرم چشمه او ایون کې نن د سختو بارانونو لوجې زیات نقصان شوه دي. چترال کې نن په سیلاب کې د یو تن دمړینې خبر هم راغله دي. سیلابونو او ولال فصلونو کورونو او سړکونو ته په غټه کچا نقصانونه رسولي دي. په شمالي سیمو کې د درنو بارانونو لوجې د صوبې په ښکته میداني سیمو کې د غټو سیلابونو یې زیاتې شوې دي.
د امریکا صدر باراک اوباما د کینیا سرخار نیروبی ته رسیدلې ده چرته چې د افریقایي مشرانو سره د امریکا سره په تعلقاتو او کاروباري اړیکو په سیوا کولو یو غونډه کې برخه اخلي. د ای ای پی خبری اداره وایي چې د صدر د دورې یا د وخت سخت د دورې په وخت باندې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی وو. په کینیا کې د امریکا صدر باراک اوباما د وفات شوي پلار وطن دی. دغلته هغې کورنۍ آباد ده او د صدر په حیث دا د هغلي صدر باراک اوباما لومړی سفر دی. د دې نه وړاندې هغلي باراک اوباما د سینیټر په حیث کال 2006 کې کینیا ته سفر کړی و.
د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د عراق کردستان سیمې د سفر په وخت کورد مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. کارټر نن سهار وختي اربیل ښار ته رسېدلو هلته کې نوموړي د کردستان مشر مسعود برزانی سره ملاقات کړی دی.
ترکیه وایي چې دوی شام کې د اسلامي ریاست یا داعش په علاقو هوایي بمباري کړې دي. د تندرو ډلې په خلاف جاري جګړه کې دا د ترکیې لخوا په زیات شمیر بمباري دي. د وزیر اعظم د دفتر تر مخه د ترکیې جنوب مشرقي علاقه د یار بارکر کې د پوځي اډېنا 3F-14 جهازونو د ترکیې سرحد سره د شام کلی صوبه کې هدفونه په نخښه کړی دي. بیانیه زیاتوي چې د اسلامي ریاست وسلوالو د راغونډېدو په ځایونو او مرکزونو باندې د څلورو بمونو غورځولو وروسته جازونه خپل مقام ته یا خپل وطن ته سلامت رسیدلی دي. خبري غونډې ته د ترکیې وزیر اعظم د اوتوغلو ژمنه کړې ده چې حکومت به یې په ترکیې حمله باندې سترګې نه پټي.
د امریکې لویزیانا ریاست کې پولیسو د وسله وال تن پیژنګلو کړي چا چې د زیارت په ماخام سینما کې د فلم کتو په وخت په ډزو کې د خپل ځان د وژلو وړاندې دوه کسان په ډزو وژلي او نه نور یې جوبل کړي دي. د لفایټ ښار چارواکي وایي دوی د یو کم شپېته کلن جان رسل هاوسر په اړه نور معلومات راغونډوي. چارواکي وایي د فلم د کتو په وخت دغلته سلو پورې کسان موجود وو.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل. د امریکې پوځ وای روانه میاشت ول ختیس افغانستان کې په یو هوایی حمله کې د القاعده د علاقې یو کمانډر وژل شو دی. د دغه کمانډر نوم ابو خلیل السوډانی دی او دا د پاکستان سره د سیمې سره نږدې د افغانستان پکتیکا ایالت کې د جولای په 11 نیټه په هوایی عملیاتو کې وژل شو دی. دا کوم اولنی د القاعده کمانډر نه دی. د دې وړاندې هم په افغانستان د پاکستان په سرحدي سیمو کې د القاعده او د طالبانو یو شمیر کمانډران وژل شوي دي. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زمونږ همکار رحمان بنیری وړاندې کوي.
امریکا وای د پاکستان او افغانستان په مختلفو علاقو کې کیدونکې ډرون حملې چې دي په دې کې تر اوسه پورې القاعده ته او طالبانو ته سخت زیان اوریدلې دي. وسیو کې دا دعوه هم کیږي چې په دې کې د اسلامیک سټیټ یا داعش وسلوال کمانډران هم پنه کړی شوی دي. او وروستیو کې چې کوم وجل شوی دي په افغانستان کې کسان پای کې ابو خلیل السوډانی او دین علاوه د اسلامیک سټیټ یا دولت اسلامي تنظیم یو مشر سید خان چې د صوبه نګرهار په ضلع چین کې په میزایل باندې لګیدلې وو. افغانستان د استخباراتي ادارو تر مخه شاهد الله شاهد هم د مشرقي صوبې نګرهار کې په یوه حمله کې وژل شو. شاهد الله شاهد د دینه مخ کې د طالبانو تنظیم سره مرکزی ترجمان وو او هغه د دینه مخ کې د دولت اسلامي د خپل مرګ نه سو میاشتې مخ کې دولت اسلامي کې شرکت کړی وو او دغه شن خبرونه وایي چې هغه د دولت اسلامی دریم مشر ګڼل کېده په دغه سیمه کې. پاکستان په ډون حمله شروع شوه وا په کال 2004 کې او پای کې د طالبانو مهم سینیئر کمانډر شمالي وزیرستان کې وجل شو. دغه نوم نیک محمد. نیک محمد د پاکستان د طالبانو هغه کمانډر کوم چې د پاکستان پوځي چارواکو ګلونه هم په غاړه کړی وو. دغه سره د روغې جوړې خبره کوله. خروستو چې کاغه د پاکستان په پوځ حمله شروع کړي نو د په جون 2004 کې په یو ډون حمله کې وجل شو. خاور مسعود سینیئر کمانډر د طالبانو په پاکستان کې د پم 13 مارچ 2015 باندې وجل شوی دی. دینه مخ کې یو امریکایي تن چې په افغانستان پاکستان کې پناغسته و او د القاعده لپاره د مطبوعاتو د څنګه مشر ګڼل کېدو د په جنوري 2015 کې وجل شو. د دومو ایدم غدان بلها ډیر زیات نمونی د القاعده او طالبانو خو په کې هغه نمونه واخلم کم چې ډیر مهم مشران و د القاعده یا طالبانو لکه عبدالرحمن مفتی حمید الله حقانی او مولوی احمد جان د په 2013 کې وجل شي وو. حکیم الله مسعود وجل شو د طالبانو مهم کمانډر و د په نومبر لومنی 2013 کې وجل شي او د په سردر وجل شي. یو شمېر نور مشران هم د طالبانو په دغه حمله کې شامل وو. ابو سیف الجزيري او مولانا اختر زدران چې دی دی په 8م جولای 2013 کې په ډرون کم حمله کې وجل شو او د طالبانو تنظیم او د القاعده د دواړو تنظیمونو مشران ګڼل کېدل. ولی الرحمن ډیپټي امیر وو د طالبانو د مومنت یا نائب امیر وو طالبان د مومنت او د ډیر مهمه مشر ګڼل کېدو د په مئی 8م 2013 کې په جنوبي وزیرستان کې وجل شو. شیخ یاسین الکویتی د القاعده ډیر مهمه مشر ګڼل کېدو د په پاکستان کې په جنوري 8م 2013 کې وجل شو. ولی محمد د طالبانو یو بل مهم مشر و چې د جنوري شپږم 2013 کې وجل شو. فیصل خان، مولانا نذیر، عطا الله، رفیع خان، رتا خان یو شمیر مهم نمونه دي. دین علاوه په دغه مهم نمونه کې یو نوم د ابو یحیی علیبی هم دی. علیبی چې دی یو د القاعده یو مهم مشر وو او یو سغدریزه مولا ګڼل کېده. دی په پاکستان کې په جون 2012 کې وجل شو. قاری حسین محسود هم د طالبانو یو بل مهم کمانډر وو. په پاکستان کې د یو شمیر دهشتګردۍ کارونو کې لاس لره کې دی په کال 2012 کې وجل شو. حضرت عمر خان محمد، میراج وزیر او اشفاق وزیر هم په کال 2012 کې وجل شي بو او دیم د طالبانو خطرناکه مشران ګڼل کېدل. د پاکستان یو بل خطرناکه دهشتګرد چې الیاس کشمیری نومل کېده، الیاس کشمیری په جون 2012 کې وجل شي او د القاعده سره د لشکر الزل سره هم تعلق ساته. د حرکت الجهاد الاسلامي مشري هم کول او دغه شانتي هغه د یو شمیر نورو د القاعده چې خارجي عملیاتي شوراګانې د هغه کړه پاتې شي. ابو زید العراقي هم د القاعده یو مشر و چې پاکستان کې په کال 2012 شلم جنوري کې فروری کې وجل شوی وو. داسې بشمیر نمونه نور هم دي چې پکې د مصطفی ابو یزید نوم دی، صدام حسین الهاشمی نوم دی، قاری محمد ظفر نوم دی او یو شمیر نور غیر ملکی دهشتګرد چې د پاکستان په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې وجل شوی دي. محمد حکانی، شیخ منصور، ابو سید الیبی. ابو سید الیبی چې دا یو ډیر مهمه خطرناک دهشتګرد ګڼل کېده چې د پاکستان په خاوره پټ وو، تر ډېره مودې بس امریکا ګرځیدا. دغه شان طاهر یلدب چې دی، طاهر یلدب د ازبکستان سره تعلق ساتو، د ازبکستان اسلامیک موومنت مشر او د هم په پاکستان کې وجل شوی وو. طالبانو یو ډیر بل مهم مشر د مسعود د کورنینا چې بیت الله مسعود نومیده، ډېر خطرناک دهشتګرد وو. یوسو زر د مذاکرات کوشش پاکستان سره شوی وو. د په اگست 15 2009 کې د امریکا په ډرون حمله کې وجل شوی وو. د علاوه ابو زبیر المزری، دی الزبیر المزری چې دی هم د القاعده په مهمه کمانډرانو کې شمار کېده، پاکستان کې وجل شوی وو. ابو جهاد المزری دی هم په یو دشم اکتوبر 2013 کې پاکستان کې د امریکا په بي پلر ډرون حمله کې وجل شوی وو. دی علاوه د القاعده یو شمیر مهم مشران چې د پاکستان په خوره پټو لکه ډاکټر ارشد وحید، اکا شیخ موس په نوم هم د مشورو او د منځنۍ درجه لیډرو د القاعده، خو پاکستان کې د یو شمیر دهشتګردو مشري کول او تربیتونه ول ورکول. امریکا ګڼي چې تر اوسه پورې لکه د امریکا صدر بارک اوباما په خپل یو شمیر ویناګانو کې سوس زله تکرار کړی ده چې د القاعده ملا په پاکستان کې ماته شوې ده، افغانستان کې هم هغه په تیښته دي او وایي چې په دې کې مهمه کردار چې دی ډرون حمله ادا کوي. په ډرون حملو باندې یو تور هم دی چې په پاکستان کې افغانستان کې پدې کې عام خلک هم وجل شوی دی، خو د امریکا مشرانو مونږ چې د مونږ چې د عامو خلکو د وجل کېدلو شر چې دا یا شمیره چې دا هغه ډیره کمه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
د پاکستان د وزیر اعظم میانو شریف لپاره د خارجه چارو سلاکار طارق فاطمی په واشنگتن کې د امریکایي کانګرسمنانو سره لیدو کاته کړی دی. امریکایي کانګرسمنانو د پاکستان د دغه چارواکي سره په یو شمیر موضوعګانو خبرې ترې کړې دي او بیا بالخصوص په ملالې یوسفزی برید کوونکی چې خوشی کړی شوی وو او د ممبئی ترخګره برید کې ککړ لکوي چې کوم دینو د هغه په د خوشی کولو باندې هغه اندېښنې څرګند کړې دي. په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان یو تفصیلي راپور را لګلی دی، څېړنې کړې ده. نو راځي چې دغه څېړنیز راپور ته وښو.
د امریکا د کانګرس غړو چې د افغانستان پولیس سره نږدې د پاکستان لاړخه ترهګرۍ پر ضد عملیاتو باندې خوشحالي څرګنده کړې، خو ورسره دا هم غږ کړی چې پاکستان دې د نورو ترهګرو ډلو پر ضد هم ګامونه واخلي. د کانګرس غړو د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سید طارق فاطمی او د نور جگپوری سفارتي چارواکو سره خبرو په وخت په ممبئی بریدونو کې ککړ ترهګرو د نیولو هم ویلي، او په ملالی یوسفزای برید کې نیول شوی شکمنو د ثبوتونو د نشوالي له وجې د خوشی کولو په عدالتي امر هم فکرمندي څرګنده کړي. سړنکاران وایي دا په اوړومبي ځل نه ده چې د پاکستان څخه دغه غوښتنې تر سره شوې دي. دغه ډول فکرمندي امریکا د دې نه وړاندې هم څرګنده کړي، او د هند لخوا هم د ممبئی ترهګر بریدونو تور په پاکستان کې موجود وسلوالو باندې لګولې شوې. د سفارتي چارو ماهر او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي اف امریکا ڈیو ریڈیو توائی
ظاہرہ خبر دا امریکا یا ہند دا ہوئی بخل خپل خلق کی عادت سے دلی وی چی دا ہوئی نہ بے گلوی دا ہوئی خلاف اب دا پاکستان نہ دا ایکشن کول غختنا کوي. خو پا پاکستان کے دننا آغا خلق کی آغا ڈلے دا پاکستان دے قانون پرانا کے تور دی او کنا زکر دی دا ہند سارا ہم زمر دے مجرمانو دے تبادلے اگریمنٹ نشتا نو دارنگ شاید دا پاکستانم پر آخوا گلی وی دا خو نو بیا دا دوارو ملکونو دا تعلقات سلسلہ هم پا منز کی رازی دا بلکہ دا دوارو حوادونو که او گرو نو دا ایو ہیرو دا بل غدار دے
دا پاکستان او ہند تر منزا چه وقت پا وقت اڑی کے تر دیر تاوتری خوالی هم ورسی گی. دا اسکری چارو سڑنکار او دا فوس پخوانے بریگیڈیر ساد محمد خان پا وینا پاکستان لخوا پا پالیسائی کے بدلون لیدل کی گی، خو د دواړو هیوادونو ترجیحات اوس هم بدل دي، او پاکستان به غواړي چې په هیواد کې د ترهګرو هغه ډلې اوړومبې په نخ کړي کوم چې خپله د هیواد لپاره فوري خطره ګڼل کیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه
پاکستان دا خو داسې ګروپونو مخنیوی او ختمول چې کوم ترخه ځای کې ملوث دي هغه ختمول پکار دي. پاکستان لازم ده اوس پاکستان به خپل ترجیحات چې هغه کوم خطره ده فوري او کوم یو خطره چې کوم ده هغه کې لګیا شته نو هغه به داسې کارونه کوي. زما په خیال باندې پاکستان پالیسي چې کوم ده دغه لخته روانه ده. او بل مطلب دا دی که نه مسله د بیخ ساتل پکار دي، او د بیخ دا خبر ده چې تر څو پورې د پاکستان او د هند مسلې نه حل شوي هغه دواړه ملکونه به یو بل سره چې کوم استخبار
پاکستان چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو په لړ کې هم خپل رول لوبوي او سړنکاران دغه یو مهم پرمختګ ګڼي، خو د دې سره سره د امریکا او هند لخوا دا غوښتنې هم اورېدې کیږي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد دې یو رنګي عملیات ترسره شي. خپلا د پاکستانی فوج سرلخکار جنرال راحیل شریف هم تیر کال د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړي برید وروسته دا څرګنده کړې وه چې د هر قسمه ښه او بد ترهګرو پر ضد به یو شان ګامونه اخیستې کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
قدم اردوں کو دڑیو ریڈیو سروسے گئی پچ شبو کے ومنگ تاست تھا یوشمیر را پورن عمر کے حملہ دیکھو او بالخصوص د خیبر پختونخوا دننا د سیلابونو چکم د پشکال بارانونو لکبلا مخی تراغلی دی پدغی باندې بتاسته یو مرکه هم د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د ادارې مشر مشتاق علی شاه سره وړاندې کو موږ سره اوسېږي. خو اوس راځو شام ته چرته چې د ترکیې جنگی الوتکو په سرحدي پوله د داعش وسلوالو مرکزونه په هدف کړی دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو سره موږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
کړ. ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ سهار د ترکی درې اف 16 جنگي الوتکو په شام کې د اسلامک سټیټ تونرول ډلې اهداف په نښه کړی دي. او قدرمنو اردوونکو د ترکی د وزیر اعظم د دفتر نخوا دغه بیان وروسته هغې یو پریس کانفرنس هم کړی. په دغه پریس کانفرنس کې ویلي دي چې نن سهار د ترکی فوج دغه حملې کړي دي او چې کوم اهداف وو هغې سل په سله صحیح په نښه کړي دي. مطلب یې دا و چې د اسلامک سټیټ تندرا ګوند چې کوم مرکزونه وغې په نښه کړي دي. په خپل پریس کانفرنس کې هغه دا هم زیاته کړې ده چې زمونږ پیغام بالکل صفا دی، زمونږ خبره ډېره نیغه ده او مونږ خپل فوج ته پوره اختیار ورکړی دی چې څوک هم د ترکی سرحدونو ته او د ترکی خلکو ته خطر دی نو د هغې خلاف دې سخته کاروایي وکړي، هغه چې په هر ځای کې هغه دې په نښه کړي. قدرمنو اردوونکو، تاسو ته به دا هم در یاد کړو چې دغه فضايي عملیات یوه ورځ وروسته د هغې ترسره شوي دي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان امریکې ته په شام کې د داعش پر ضد د ترکی انکرلیک ایئر بیس ورکولو په خبره سره کېدو خبرونه هم خپاره شوي وو. د ترکی ورځپاڼې حوریت بیا د امریکې وال سټریټ جرنل او نیویورک ټایمز ورځپاڼو رپورټونه خپاره کړي وو چې دغه تړون د شروع په ورځ د ترکی صدر او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفون خبرو اترو وروسته شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس میډیا سره په خبرو کې ویلي د سیکیورټي اندېښنو په وجه هغه د دغه ایئر بیس په حق لا د سوال نیغ په نیغه جواب نشي ورکولی. خو سپینې ماڼۍ په یو بیان کې بیا زیاته کړې ده چې د دواړو ملکونو مشرانو په عراق کې د امنیت او ثبات او په شام کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره د دولت اسلامي داعش د وسلوالو پر ضد جګړه کې د برخې زیاتولو ژمنې څرګند کړې وې. که څه هم په دغه بیان کې د انکرلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د صدر اوباما او اردوغان ترمنځ د مرستو او کوششونو زیاتولو پکې خبره شوې وه چې شام ته د بهر ملکي جنګیالو راتګ ودرول شي او د ترکی سره پولې خوندي کړې شي. امریکایي فوج انکرلیک ایئر بیس ته د ډېرې مودې کارولی دی، خو ترکی بیا د داعش پر ضد دغه کارېدو ته نه ورکړی. دغه ایئر بیس په شام کې د داعش د مهم مرکز رقانه 400 کیلومتره لرې دی او دا وخت امریکایي ځواکونه د خپلو اهدافو په نښه کولو لپاره د عراق هوایي اډې استعمالی کمی چې 1900 کیلومتره لرې دي. نو امریکې ته بیا دغه چې کوم هوایي اډه یا ایئر بیس ته دغه ډېره نږدې پرېوځي. هم د جمعې په ورځ په ترکی کې پولیسو ویلي دي چې په ګرد هېواد کې د لټون په عملیاتو کې 250 کسان نیولي دي او په دغه کسانو شک کېدو چې دوی د اسلامک سټیټ دندراوه ډلې او د کورد وسلوالو سره اړیکې لرلې دغه په شک کې نیولي دي. پولیسو تر مخه په دغه عملیاتو کې 15,000 پولیس افسرانو برخه اخیستې ده. دغه سره هلیکاپټر او مرسته هم ورسره وه او دغه لټون چې کوم دی د ترکیې د میډیا تر مخه د سر ښار استنبول په خواوشا کې نږدې د 100 په زیاتو برخو کې دغه لټون عملیات بیل شوي دي. او قدرمنو اردوونکو، څنګه چې تاسو واورېده چې ترکی د اسلامک سټیټ پر ضد دغه عملیات په دې تون تیز کړي دي چې په نږدې ورځو کې د ترکی او د شام په پوله د ترکی په خاوره باندې ځانوژونکي حملې شوي وي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي وو.
تاسو وایس اف امریکا دیوار رادیو اوري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکای صدر باراک اوباما د افریقای هیوادونو ایتیوپیا او د کینیا په سفر باندې دی. نوموړی خپل پلارنی هیواد کینیا کې به د تجارت په یو غونډه کې هم برخه اخلي. نور حال په تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
ډیر مننه محمد اکرام. ګران اوریدونکو، د امریکا صدر باراک اوباما خپل د پلار چې د دوی پلار هم په کینیا کې پیدا شوی او هلته کې خخ هم دی او د کینیا د صدر په وخت کې په حکومتي چوکو هم پاتې شوی دی. دا یو تاریخي سفر دی چې کینیا ته د امریکا د صدر په حیث باندې هغلی اوباما شروع کړی دی او دا دوه ورځنی تاریخي سفر کې به د امریکا صدر د افریقایي هیوادونو او د امریکې سره د تجارت په حق لا یو سرمشریزه د کاروباریانو یو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي، او په دې برخه کې به د امریکا او د افریقایي ملکونو سب سهارن افریقا ورته ویل کېږي، په دې کې سلويخ ملکونه شامل دي. د دې سره د امریکای تجارت باندې به خبرې اترې کېږي، او د تجارت سره سره اقتصادي اړیکو سره سره په امنیت باندې هم خبرې اترې کېږي، ځکه چې سومالیا کې الشباب وسلواله ډله ده. نو کینیا کې مخکې د هغوی حمله چې د اپریل په میاشت کې رامخته شوې وه، یو سل اته سلويخ خلق طالب علمان یې په وجري وزکه چې الشباب وسلواله ډله ګریسا کې یو کیمپس ته یا یو ودانۍ ته سکول ودانۍ ته ورننوتې وه. مختلف خبری ادارې چې د هغه ځینه کم رپورټونه راکوي، نو د امریکا د صدر د دورې وړاندې ویل کېږي چې د کینیا سړکونو باندې حکومت یو سیز هم نه دی پرېښودی، پیسې بیخي خرج کړي دي، کم چې علاقه ده ګرچاپیره رنګونه کړي دي، جنډې لګولې شوي دي، سړکونه صفا کړي شوي دي چې د امریکا صدر ته هرکلی وایو. هغې دې باندې یو خبر کې د کینیا مرستیال صدر دی ویلیام روتو، هغه وایي چې دا سفر ډیره معنی لري، ځکه چې د امریکا صدر دا څه نه دی چې هغلی اوباما د امریکا د صدر په حیث باندې سفر کوي، بلکې د هغه افریقي سره جلدی دي، افریقایي او خپله د کینیا سره د هغه جلدی ډیر زیاتې مضبوطې دي. نو ډیر اړخونه دي چې د امریکا صدر هغلی باراک اوباما د کینیا سفر کوي. دا دوه ورځنی سفر کې به سبا د کینیا صدر سره ملاقات کوي، چې په هغه کې د امنیت مسله څنګه چې ما ذکر کا هغه کې به د برخه اخلي. او د صدر باراک اوباما کال 2008 کې د سینیټر په حیث باندې د کینیا سفر کړی وو، دغه ډیر اهمیت ورکول کیږي. یو بل خبره چې د افریقایي هیوادونو سره تجارت ته، نو په دې حق لا د امریکا صدر باراک اوباما تیر د چهارشنبې پورز یو سپینه ماړه کې یو تجارت چې د افریقې سره هغه هرکلی کړو، او یو قانون یا ایکټ یا پاس کړو، افریقن گروت اینڈ اپرچونیٹی ایکٹ په نوم باندې. د دې مقصد د افریقایي هیوادونو سره تجارت سیوا کول دي، ځکه چې امریکا غنی چې افریقایي ملکونه په ډېر طریقې سره مخکې روان دي، او دلته کې د تجارت د ملکونو ورته ډېرې مواقع موجود دي او امریکې ته هم موجود دي. د دغه ایکټ یا دغه قانون سازه وروسته د امریکې او د افریقایي ملکونو تجارت $3.5 بلیون ته رسیدلی دی، خو بیا هم خبرونه دغه دي چې چین په افریقایي هیوادونو سره زیات تجارت دی. تقریبا خبر وایي چې $200 بلیون نه زیات تجارت وسره چین کوي، او بیا د امریکای نه یورپی اتحاد هم زیات تجارت د افریقایي ملکونو سره کوي. د یورپ پر سره تجارت $100 بلیون دی. د امریکای ته کمی چلوزنامې د تجارت په حق لبانې شوې دي، یا کم آزادې چې یا کم رعایتونه ورکړل شوې دي، نو افریقایي هیوادونه کولی شي بغیر د ډیوټی نه، یعنی حکومتي ټیکسونو نه بغیر، خپل مالونه امریکې ته روړي، او بیا امریکې ته خپله هم فائده ملاو شو چې امریکا کم سامانونه لیږي، نو دلته نوکرۍ خلکو ته ملاویږي، دلته کاروبارونه کیږي، او امریکا ته هم پیسې ملاویږي. صدر باراک اوباما به د کینیا وروسته ایتیوپیا ته ځي، او ایتیوپیا او کینیا د هغه ملکونه دي چې دا وخت امنیت یو غټه ستونزه ده د دواړو ملکونو لپاره، او وسلوالې ډلې د دواړو ملکونو لپاره خطر جوړه شوې ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو
خبر پختونخوا په مختلفو خارونو چرسده مردان پیښور، او د دغه ترڅنګ په ځینې نورو برخو کې هم د نوخار سره نږدې په دغه سیندونو باندې د درمیانه درجه سیلاب دی، خو زیات نقصان او تاوان یې شمالي علاقو کې د چترال ضلع او دیر سره خوښ سیمو کې تر سره کړی، چې پکې تر دې وخت ځینې مطبوعات وایي چې دوه کسان وژل شوي دي او بعضې وایي چې دغه شمېره د دغې هم زیاته ده. د خیبر پختونخوا د موسمیات د ادارې مشر مشتاق علی شاه سره د ډیو رادیو خبریال ملک وقاص خبرې اترې کړې دي. دغه ویډیوي مرکې ته ستاسې په امر ګرځو.
گرانو کتون کو مونږ نن دې وخت کې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو په شعبه کې موجود یو. دلته کې د قدرتي آفاتو معلومات په مختلفو آلاتو باندې کیږي، دا څومره حد پوری کیږي او په دې کې دا څومره حد پوری دوی مخ کې تللی دي، په دې حق لا باندې با مونږ سره د موسمیاتو د شعبه ډایریکټر مشتاق علی شاه صاحب په دې باندې خبرې اترې کوي او د مختلف آلاتو به مونږ ته وایي چې په دې باندې په کومه طریقه باندې دوی دا معلومات دوی ترلاسه کوي. مشتاق صاحب نن بتاسو مونږ ته د موسمیاتو په مختلف آلاتو باندې څه پوهه راکوي؟
څنګه چې تاسو ګورئ چې مونږ دې وخت کې ولاړ یو، دې ته مخکې موسمیات ابزرویٹری وی، دین علاوہ مونگا برا ہوا کی ہوا رخ کم خوا دے دیگی رفتار سمر دے دا ہم مونگا نوٹ کو ہر شپک گھنٹے پاس دا ٹول دے دے دینے کی گی. سنگا جتا سو گو رہی دا مونگ سر درجہ حرارت ہوا کی نمی دے پارا لگی دلے دے، دا بیا باران دے پارا لگی دلے دے، اگا بلچی ور سر دے اگا آٹومیٹک دے، بیا اگا بلچی ور سر لگی دلے دے اگم باران دے پارا آٹومیٹک انسٹرومنٹ دے. دا چې دی نو دا ہوا کې زمکه کې دنه چې سمره ټمپریچر مختلف لیول باندې 50 سینٹی میٹر 15 سینٹی میٹر 10 سینٹی میٹر دا غې دې پر دې هاغه مخامخ کې تاسو ګورئ هغه ہوا دې رخ او ہوا دې سپیډ دې پر دې او دې غې نه پس مونږه دې باران دې گرمۍ ہوا زیاتې دو کمې دو یا بیا نور چې سمره داسې موسمیات سره لګیدلې سیزن دې دې غې ټولو مونږه دو ورځې پورې درې ورځې پورې شپږ گھنٹې او داسې تر لس ورځې پورې مونږ د هغې فورکاسټ کوو. دین علاوه مونږ په دې دفتر کې د زلزلو آلات هم لګېدلې دي، خو زلزلې داسې ده چې زلزله چې راشي نو د هغې صرف مونږ ته لوکیشن او هغه څومره د هغې انټینسټی ده هغه مونږ ته ښایي.
مشتاق صاحب، پر روانو وختونو کې د پشکال د بارانونو باره کې ستاسو آلات څه وایي چې باران زیات دی، کم دی، تیز دی، کم ځای کې زیات دی، کم ځای کې کم دی؟
را روانو دو درې ورځو کې ډېر بارانونه هو په هزاره ډیویژن کې چې کوم تمنګ وایډ سپریډ بارانونه یو چې هر علاقه کې باران کیږي د هغه ضلع یا د هغه ډیویژن، او دین علاوه ملکنډ کې هم دا نارت ایسټرن پارٹس چې دي یعنی شانګلا شو، بیا بونیر شو او ملکنډ شو، سواد کې هم بعض ځایونو کې باران چانس شته او دیر تیمرګرا کې هم چانس شته، او کېدای شي چې چترال سلوګ علاقو کې هم را روان دوه درې ورځې کې باران پیا وشي. دین علاوه کوهاټ، پیښور، مردان، چارسدا دی کې هم ځای په ځای وخت په وخت باران.
پښتونخوا په دې دوو سندونو کې په سوات او په کابل کې د اوبو لیول زیات شوی دی، تاسو څه وینئ چې را روان وختونو کې د سیلاب خطر خو پکې نشته؟
نو داسې ده چې اوس که تاسو کابل وګورئ نو تقریبا یو لک کیوسک خوشا او باغی کی تیری گی دکن سوات هم خپل میڈیم فلڈ چې وته مونږ یو یعنی درمیانی سیلاب هغه کې دی. چترال کې غټ ریل 13 شو او اوس درمیانی طرف ته روان دی او دینه پس ودا کمیږي، او دیر ولا سین پنچکوڑا چې دا هغه هم غټ ریل ور کې 13 شو او اوس درمیانی او بیا باغی نه پس لاندې لیول ته دی.
ډایریکټر صاحب تاسو ډیر مننه ډیو ټی وی ریډیو سره د خبرو کولو، ډیر مهرباني.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا دیو رادیو او ټلویزیون دی. د پاکستان خبر پختونخوا کې د بارانونو چې کما تازه لړۍ شروع شوې ده، تر ټولو زیات نقصانونه یې په شمالي سیمه چترال کې کړي دي. هلته کې د پرون نه چې د بارانونو تازه سلسله شروع شوې ده، بلال فصلونو، کورونو او سړکونو ته نقصان رسولی دی. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په میداني علاقو کې هم د زیاتو سیلابونو د راتلو خطره ډېره شوې ده، ځکه چې زیاتره اوبه د شمالي علاقو نه خکتا سیموتا راضی. رپورٹ پہ د سیمه زمنګ خبریال اسلام الدین راکوی.
د پاکستان خیبر پختونخوا شمالی ضلع چترال کې یو ځل بیا د سختو بارانونو سره په ځینې سیمو کې سیلاب راغلی دی چې له امله یو تن مړ او یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی دی. د چترال نه ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د چترال بمبوریه کیلاش او ګرم چشمه سیمو کې تیر ماښام یو ځل بیا سختو بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې له امله چترال، ایون، کیلاش او ګرم چشمه سیمو کې ډېر نقصانونه کړي دي. د سیلابي اوبو ایون کې یو تن وړی او وجلی دی. ولې د ګلخکیر سیمه کې هم د دوو تنانو سیلاب کې بهېدلو اطلاع ده؟ ولې د ځایي انتظامیه د دغه تصدیق نه کوي؟ سیلابي اوبو د لاسه ګلکیر، رحیمکیر او رید ګل بمبوریت سیمو کې پاتې سړکونو ته هم ډیر زیان رسېدلی دی. د ځایي یو خبریال محکم الدین سوچ چې تیره شپه په خپله کیلاش سیمه کې سیلاب په وجه رابند شوی و، وایي چې بمبوریت او کیلاش سیمو کې خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
اسی طرح پورا علاقہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ انتہائی مشکل حالات میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں.
محکم الدین وائی چی خلق د خوراکی سیزنو کمائی سر مخ دے، پا بازاروں کی خوراکی موادو بای اسمان ترسی دلی دی، ٹول سڑکوں نے بند پرات دی او بسیما کی د بجلی نشوالی سر سر د سکر اوبو ہم ڈیر سخت کمے دے. د خیبر پختونخوا علا وزیر پرویز خٹک سر د ٹول محکمو لوڑو چارواکو سر پا چترال کی دے او هغه پخپل د امدادی کارونو سار نہ کوي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو سینئر وزیر عنایت الله خان وائی چې نقصان په لویه کچه شوی دی، ځکه حکومت د ټولو محکمو اعلی چارواکي چترال کې کېنولي دي.
په صوبایي حکومت خو ته پوره ناست دی که نه، چې څومره محکمې دي هغو هېڅ دلته ناست دي او دغه شان وزیر اعلام ناست دی، بېګا ماښام پورې زموږ او دغه شان دې سره سره چې کوم ځایونو کې رابطه منقطع ده نو هلته خوراکي مواد چې دی نه ایئر لفٹ کیږي او دغه شان آرمي هیلیکاپټر هم لګیا دي، هغه هیلیکاپټر موجود دی هغه ځای ځای ته چې کوم ځای کې بي سي روډ کټ اپ دی او زمینی رابطه نشته نو هوایي دغه د لارې فوډ آیټمز رسوي. نو پورته کې څه راکا دا روان دي او خراب خبره دا چې هر ماخام چې دینو نوې سیلاب راځي او پرون خو دا یو مې سپه مو شو ایون نو میزه کې زه نه لرم فیل ویزیت ما وکړ او لګم سات بعد تیر بیا راوتل دا خبره وشو چې التا ولا کې خلکو کار کاو هې دې جوړاو دا یې نه یو کس په اور سیلاب نه راغوتو او بس هغه نه یو کس په اور نو دا صورتحال دي او بهر لکه معاملات د سی کنټرول نه بار نه دي.
انیت الله خان وینا تر مخه د نورو بارانونو او بیا سیلاب د لاسه انتظامیه د ریلیف کارونو کې بار بار ستوند سره مخ کیږي او پس مکنی لارو لا تر اوسه پوری د تګ راتک لړۍ نه د بحال شوی. بلخوا د موسمیاتو محکمې تیر ورځ دا پیشن بینی کړی ده چې هزاره او ملکن ډیویژن کې د بارانونو لړۍ بیا پیل کېدلی شي او دغه سره سیلاب راتللو خطر هم شته دی. ځکه پی ډی ایم ای د هزارې او ملکن ډیویژن ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چې دوی د هر وخت بیدار اوسیږي او خوړونو او سیندونو غاړو ته میش خلک دې هم احتیاط کوي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، دیوی ریډیو، پېښور.
Voice of America
Dua Radio Aurei
د خیبر پختونخوا د خوراک د خوراکي اشیاء او د معیار معاینه کوونکو کی اف سی او پیزا د غلطه کې کم نړیوال د رستورانتونو په دغه د بندولو غوښتنه کړې ده. د دغه ګامې پورته کړې ده. په دغه د ډیور ډیو خبریال مدثر شاه تاسو ته خپل ویډیو راپور وړاندې کوي.
د سرخار د غټو هوټلونو خلاف د ډېرې مودې نه خلکو شکایت کولو چې دغلته غیر معیاري خوراکونه پخېږي او د صفایي پکې هم خیال نشي ساتلې، نو بیګانا ساپی په دوو خارجي هوټلونو چې د پیزا هټ او کی اف سی په نوم یادېږي اسسټنټ کمشنر اسامه احمد وړای چاپاو لګوله او ډیور رډیو او ټي وي ته نوموړی وایي دواړو کې ناقصه سبزیانې او ایکسپایر شوي خوراکي توکي پراتو.
یہ دونوں بہت بڑے بڑے نام ہیں مگر انفارچونیٹلی
پیزا ہٹ او کی ایف سی دواڑ غٹ نمونہ دی خود دواڑو کی مونتا زاڑہ د خوراک سیزونا ملاو شول او کی ایف سی کی خود 200 پور ایکسپائر شوی بندو نہ پراتو او دغه شان پیزا ہٹ کی هم زڑے سبزیان او نور ایکسپائر شوی خوراکی تو کی مندل شول. وای کی ایف سی مو مکمل بند کو البتہ د پیزا ہٹ منیجر مو گرفتار کړی. پیزا ہٹ
کی منیجر کو جیل بھیج دی.
دغه راز اسسٹنٹ کمشنر زیاتوی د دین اولان دی هم دی په لوی هوټلونو بیکریانو او خوراکی تو کو خرڅ ان کو غټو دکانونو چاپی لګولې دي او د بده مرغه هر ځای ورته ناقصه شیان په لاس ورغلې دي. خو په دې حق لمو چې د پیزا هټ ډیوټي منیجر محمد اظهار سره خبرې وکړي نو هغه وایي زمونږ کچن کې ایکسپایر سیزونه پراتو خو هغه د استعمال لپاره نه بلکې د ریکارډ ساتلو لپاره.
ګټ چې کم ویزټ اړیو کو
نغیوی زمون پیال ریٹھے کم لگولو چی نت فاروز خواہ کمیشتر سبی چی ایٹ شوٹ بیوٹ آف ریسٹورنٹ لگا مون خپل لغب باندیتا بارکول ازکن شو چی آگے بیا آر ڈیٹ کمک تیشو جوڑی گی دیو جرم گزا سرے خو آلیڈی پی ٹک لگے دلو وغی تم پتا با فوقی وچی دا آئیٹم ریسٹورنٹ باہر پکار دی
دغرس کے ایف سی تا غٹ تالے لگی دلی دی دی انتظامی حس کم کس نشتا خود امنیت ساتنی او سپائی اسلام شاہ وائی سہر چراغلم نو ہوٹل بند پروتو
یار جی مو خو سہر چرالو تقریبا چشپگنی میں بجے انور گارڈ والا نہ شپے والا نہ تا پوسو کو مے غوی تالا لگی دے دا ودا بند ہے او بس نور سغرانہ کے زکہ زمین کار نو نور
بلخوا د خار اوسیدونکو د انتظامیه دا عمل اوستایلو خو پیزا هټ تراغله ننګیال زیب وای حکومت باید په نور وړو او لوی هوټلونو هم نظر واچي
یره کو گورنمنت دغه شانتی ریټس لګی یا دغه کینو هغه ټولو د پاره پکاره صرف د ملټی نېشنل او د دې ریسټورنټس د پاره نه دی پکاره دغه شی اوفر اند ټرایل جسټس کی کینو هغه ټولو د پاره پکاره دی
او اسسٹنٹ کمشنر اسامہ احمد وڑائی چوائی دی شورو د لویو ادارو نکڑے دا پل کنو روپو جرمانے لگولی دی او دویم مرحلہ کی بد وڑو ہوٹلونو ہم جاج اخلی او کمو کچ ناقص خوراکون پخیگی او د صفائی خیال نساتی اغیط بد قانون مطابق سزاگانی ورکی دا ہمکار ہاشم علی سرا مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیور آڈیو ٹی وی پیخبر
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے او ګورو چې پنړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي د تازه منګه همکار مختار خلیل کتنه کړي
پشام او عراق کی د اسلامی مملکت د قیام دپاره مبارزه کوونکې ترهګر تحریک آئی ایس آئی ایل یا دولت اسلامیہ پشام عراق او د مشرق وسطا په نورو سیمو کې د خپلو کارروایو جاری ساتلو سره سره د شام او د ترکی په پوله پروت د ترکی په سروک نومي خاریه کې په ځان مرګي برید کولو د ترکی حکومت هم سرګومه کړی دی ترکی د دولت اسلامیه په معاملې کې تر اوسه پورې مخمسه کې پروتو او د دې تحریک خلاف د کارروایې کولو سره پریکړې فیصله نه وکړي خو د سروک خارې په پیخه کې د لوی شمیر ترکیانو د وجلې کې دورستو ترکی اوس د دولت اسلامیه خلاف نه یوازې په خپل د فوجي کارروایې شروع کولو فیصله کړې ده بلکې خپل لوی او نږدې فوجي اتحادي امریکای ته د دولت اسلامیه خلاف د خپل یوې فوجي هوایي اډې استعمالولو اجازه هم ورکړې ده نن د یورپ او د امریکای ټول اخبارونه د دولت اسلامیه خلاف د ترکی د فوجي کارروایې کولو او امریکای له خپلې یوې فوجي هوایي اډې د استعمالولو د فیصلې د خبرونو نه ډک دي د انټرنیټ په ویبپاڼه خریدونکو کې مشهور امریکني اخبار هوفینګټن پوسټ نن په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی د رپورټ سرخط ته ترکی د دولت اسلامیه خلاف جنگ ته لاس واچولو هوفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې امریکای د ډیری مدینه ترکی ته خواستونه کول چې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل د رئیسارولو لپاره په خپل هم فوجي کارروایي شروع کی او امریکای له هم د دې تحریک خلاف د خپل یوې اهمي فوجي هوایي اډې استعمالولو اجازه ورکړي خو ترکی د شام د جنگ په باب له د امریکای د پالیسۍ نه خوشاله نو په دې سبب امریکای سره غاړه نه اوړله خو اوس ترکی د دولت اسلامیه خلاف امریکای سره ملګری شوی دی او د دولت اسلامیه خلاف کم جنگ نه چې د ډیری مودې نه ځان ساتلی وو په هغې کې راګټ شوی دی اوس به کتی شي چې د ترکی فوجي کارروایي به د حالاتو رخ بدل کړی شي او کنه امریکای سره د ترکی د شویل او نامې تر مخه به امریکا سویلی ترکی کې د ترکی یوې هوایی اډینا په شام کې د دولت اسلامیه په مورچو حمله شروع کړي د دولت اسلامیه خلاف د فوجي کارروایي کولو د پاره د امریکایو د ترکی د فیصلې سره سم دا خبرونه را روان دي چې د شام په سرحدي صوبه کلیس کې د ترکی د فوج او د دولت اسلامیه د جنگیالو ترمنځ ډومبه مخامخ انخته شوې ده په دې کې یو ترک فوجي مړ او دوا جوبل شوې دي هوفینګټن پوسټ پل رپورٹ کی زیاتی چې د دولت اسلامیه د فوجي کامیابو توتیب ډیر وړاندې هغه وخت د ترکی سرحدونو پورې را رسیدلې وو کله چې دولت اسلامیه پر روان کال کې د ترکی سرحد سره نږدې د عراق د کوردو خار کوبانی لوټی لوټی کړی وو خو بیا هم د ترکی مشرانو د امریکای د فشار باوجود دغه وخت هم د ډیر صبر او استقامت نه کار اخیستی وو او د دولت اسلامیه خلاف هیڅ لاس خپې خوځولی نو امریکی دغه وخت هم ترکی نه مطالبه کړی و چې د شام د صدر اسد خلاف د جنگیدونکو یاغیانو امداد وکړي، خو ترکی په خپل خوره د کوردو د خود اختیار حیثیت سخت مخالف دی او هم دغه وجه ده چې ترکی د دولت اسلامیه خلاف د شام د کورد جنگیالو په فوجي کامیابی ډیر فکرمند و. رپورټ زیاتی چې په کال 2003 کې عراق کې د امریکې د جاری فوجي عملیاتو په وخت امریکې له د فوجي هوایي اډې ورکولو نه د ترکی په انکار د امریکې او د ترکی زړونه ډیر بد شوي وو او د نیټو غربي اتحادیان هم د ترکی نه خفه شوي وو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د ترکی د قیادت د دولت اسلامي خلاف د راپورته کېدو لوی سبب د ترکی په سروک نومي خاریه کې خونړی خودکش حمله ده، په کومه کې چې ډیر بیګنا ترکیان وژلې شوي دي. اگر که د خودکش حمله کوونکي واضح په جنګلو لا نه ده شوي، خو شک کیږي چې ځانمرګي تند د دولت اسلامي سره تعلق لرلو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد اسماعیل قاسم یار په کابل کې نن ویلي دي چې راتلونکي هفته د افغان طالبانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې په دویم وار امکان دی چې په چین کې وشي. په دغه دړي وړو خبريال کمل صدات نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
دی افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا ځل ناسته به یو څه لاسته راوړنې ولري او ډېرې خبرې به په دې وشي چې باید په افغانستان کې د دواړو غاړو لخوا لومړی د جنگ بندۍ اعلان وشي او بیا د سولې خبرې اترې پر مخ یوړل شي. په دې اړه د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي محمد اسماعیل قاسم یار چې له ډیوي رادیو تلویزیون سره خبرې کولې وویل چې خبرې خو به د همدې رواني جولای میاشتې په اخیره کې وشي، خو دا چې په کوم ځای کې به ترسره شي دی دقیق ځای ونه خودو، مګر دا خبره وکړه چې دا احتمال ډیر شته دی چې په چین کې به ترسره شي.
باید ووایو چې په آخر جولای میاشت چې دا روانه میاشت ده، دا دوهمه ځل د سولې خبرې اترې پیل کېږي انشاءالله تعالی، لاکن ځای تر اوسه پورې په قطعي توګه معلومه نه ده. داسې ګمان کېږي چې په چین کې وشي. امید لرو چې دا ځل دا ناسته لاسته راوړنه هم به ولري. یو یې خو به دا وي چې یو اوربند موافقه وشي او جاری شي، یو اوربند د دولو لخوا انتظار لرو چې اوربند وساتل شي، یعنی اوربند وشي او بیا نو وساتل شي تر هغه وخت چې د سولې د خبرو اترې یو نتیجه به وشي.
دا چې د سولې د خبرو اترو په د دوهم رسمي پړاو کې به د افغانستان له لوري او همداشان د طالبانو له لوري کومې کومې سټې ګډون کوي قسم یاري په اړه څه ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې د پاکستان په اسلام آباد کې یې د لومړي ځل په ناسته کې ګډون کړی و، هغه کسان به بیا هم د چین په دې ناسته کې ګډون وکړي. باید یادونه وشي چې په هغې ناسته کې د افغانستان له لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی، حاجی دین محمد، فیض الله زکی او څو نورو کسانو او همداشان د طالبانو له لوري مولوي ستانکزی، مولوي دین محمد او څو نورو طالبانو ګډون کړی و. که څه هم د دغو خبرو اترو په اړه عام افغانان او افغان حکومت خوښ کاری، خو اخوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لخوا هم د شوو خبرو په اړه شین چراغ ورکړل شوی دی او اوس داسې ډېرې هیلې راټوکېدلې دي چې د سولې روانې خبرې اترې یو څه نتیجه ورکولی شي، مګر بیا به هم وکتل شي چې راتلونکي کې څه پیښیږي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د جنگونو او د پوځي عملیاتو لوجې په لکونو خلک په کور شوي، که څه هم په ځنی قبایلي ایجنسو کې دغه جګړې سرته رسیدلې دي، خو د هغې باوجود ډېرې کورنۍ چې په زرګونو کې د هغې شمېره ده اوس هم په کډوال کیمپونو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو علاقو کې ژوند کوي او هغوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي، بل دا چې په هغه قبایلی سیمو کې د کم ځای نه چې دوی راغلي دي حالات هم هغه شان سازگار نه دي او یا د هغوی کورونه وران پراته دي. رپورټ پې د سیمې زمنګ خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
په کال 2009 کې د نوخار ضلع جلوزی په دشته کې د قبایلی کډوالو لپاره را جوړ کړی شوی کیمپ کې اوس هم د باجوړ او مومند جنسي سره تعلق لرونکو قریبا 350 کورنۍ د خپلې واپسۍ په انتظار کې دي. دا چې د باجوړ جنسي دغه بے کوره کورنۍ ولې تر اوسه په جلوزی کیمپ کې میشتي، د دغه په حق له د باجوړ چارمنګ علاقه کوټکی کلی و پخوانی اوسیدونکو یوسف خان دی وراډیو ته داسې وویل.
زمنګ لانجه چې ده زمنګ چې د حکومت په دغه وروته نو سم خانان نه پریدي زمنګ مسالہ دا قدا کنه مخکې ولکه په زوب خپل تبه خونی وروته حکومت رويستو چې وسا غیر وروته زمنګ په کورونو خانانو قبضه واچو نو زدا د کوټکی تقریبا 350 پیملای دي او دلته په جلوزو پرېسال پور زمنګ سره دلته موجود دي. ډی پی سټیټس مونږ تنه دی ملاو، بس چې ډی پی سټیټس مونږ ته ملاو شنو مونږ به خوشاله. حکومت راته دا وای چې بس فیصله د لکو خبر روانه شي، بس به بند شي به روانه.
د یوسف خان دغه دریز د باجوړ جنسي پولیټیکل انتظامی چارواکو هم تایید کړو او هغه وویل چې هغه په دغه لړ کې د سیمې مشرانو سره خبرې اترې روانه دي، خو تر اوسه دغه شخړې سرسر نه دی نیولای. د باجوړیانو سره سم ځینې د مومن جنسي ساپو تحصیل کورنۍ هم د تیرو شپږو کالو راهیسې په جلوزی کیمپ کې راګیر دي او د خپل دغه حال په حق له په کیمپ کې میشت وي کډوال دی وراړي ته وویل.
او زده مومنو د علاقې به موږ تا پر مومن وای زمونږ دې کې تقریبا شپږ کاله په دې کېم کې وشلو. موږ ته راشن هم بند کړی دی، یو شی موږ ته نه راکوي. دا ظلم او زیاتی هم ورسره کوي د حکومت، ځکه چې موږ د دې حکومت او عوامي د دې لپاره موږ ډېرې قربانیانې کړې دي او بیا به هم کوو ورته. په موږ سره دا ډېر ظلم دی او دلته راته چې دی نه دا خبره یو شی هم نه ملاوېږي. موږ ته دلته راشن هم بند کړی دا ظلم دی کنه، ځکه چې د راځي زمونږ هلته نشته دی.
که څه هم د مومن کډوالو شمیره کمه ده، خو تور لګولی شي چې دوی کې زیاتره له د حکومتي ادارو له اړخه د دوی دورانو او تباشو کورونو معاوضه نه ده ورکړی شوې او په دغې لړ کې د ذمهواره حکومتي چارواکو په ضد د نیب ادارې پلټنې هم روانې دي. د مومن او باجوړ سره تعلق لرونکي دغه کورنیو له اوس فقط خیمې ورکولی شي او نورو سره هیڅ قسمه هم حکومتي مرستې نشي کولی. بل اړخته د منځنۍ کورمې د سویري علي شیرزی کام قریبا 200 کورنۍ هم واپس کول کورونو ته تلو ته لیواله دي او د ځایي اوسیدونکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د پیتاوي علي شیرزی په شان دي اوس د سویري علي شیرزی په زیاترو برخو کې هم امن پر ځای کړی شوی دی او دغه علاقه اوس په مکمله توګه د پوز ملیشي او خاصدارو د کنټرول لاندې ده. خو د سویري علي شیرزی زیاتره کورنۍ یا خو په دوراني کیم کې او یا په صدا او کوهاټ کې د کرایې په کورونو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. د سویري علي شیرزی ترڅنګ د خیبر جنسی تیرا بر کمبر خیلکام دو وچناو یگو میلی جوڑ دری او تاجو علاقه قریبا 1200 کورنه هم په دورانی کیم او د سدی سره شاوخوا علاقو کې د تیرو دنیم کال رئیس میشتي او د دې باوجود چې د تیرانه به کورشه په زرګونو کورنۍ د تیر کال ته لوی اختر واپس لیږل شوی، خو دغه 1200 کورنۍ اوس هم د حکومتي اعلان په انتظار کې دي. د جوړ درې وچناو تاجو او یوګو میله دغه کډوال هم دا وکي چې د دوی علاقې اوس په مکمله توګه د جنگیالو څخه پاکې شوې دي او دوی خواهشمنه دي چې خپل وران ویجاړ کورونه د روان ژمي نه وړاندې یو ځل بیا ودان کړي. د مومن باجوړ منځنۍ کورمې او بر کمبرخیلو په شان دي د اورغزی جنسي اپر تاثیر قریبا 1200 کورنۍ هم د کال 2010 راهیسې د هنګو سره نږدې په توغسرای کیمپ کې میشت دي. حکومت د کال 2012 په جولای میاشت کې د دوی د واپسۍ اعلان هم کړی و، خو عین په اخره وخت دغه واپسۍ د ناخودلی شي وخت پورې ماتله کړی شوه او د هغه وخت راهیسې که یو اړخ ته د دغې کډوالو د خوراک راشن نیم په نیمه کم کړی شوی، نو ورسره دوی له په تیرو دوه نیمو کالو کې نوې خیمې هم نه دي ورکړی شوي او اوس به کتی شي چې آیا دغه واړه کډوال به د حکومتي اعلان له مخه د راروان کال تر ستمبر میاشتې خپلو کورونو ته واپس ولیږلی شي او که څنګه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې د الف اعلان په نوم باندې د تعلیم لپاره کار کوونکي او غیر دولتي موسسې په خپل یو جاری شوی راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې حکومت وایي چې 40% برخه دی د ملک د ګټو د تعلیم لپاره کې خو دی، خو وایي چې په اصل کې د 4 صوبو د قبایلی سیمو او د مرکزی حکومت چې څومره بدوجه ده چې کم 300 او 3 دیرش درې دیرش اربه روپۍ دي. دغه چراغونډې کې نو د ټول بجټ 2% جوړیږي. نو وایي چې دغه 4% هیڅکله هم پاکستان حکومت په تعلیم نه دی لګولي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ډیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ملک تعلیمي نظام په مالی او هنري لحاظ سره د وړاندې نه د انحطاط ښکار دی او حکومتونه ژمنې کوي چې په راتلونکي کلونو کې به د تعلیم د څانګې لپاره د مجموعي قامي پیداوار 4% برخه ږدي، نو راپورونه وایي که مرکزي او صوبایي حکومتونه وغواړي چې دغه شرح 4% ته ورسوي نو بیا به هم ورله 1.21 روپۍ پکار وي. پاکستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکونکي یو غیر دولتي تنظیم الف اعلان د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا د تعلیمي څانګې د پرمختګ لپاره په قامي بودیجه کې د بجټ مقررولو په حق له خپل تازه رپورت کې اټکل کړی دی. کچري حکومتونه وغواړي چې د تعلیم د ودې لپاره د خپل ژمنو مطابق د مجموعي قامي پیداوار 4% برخه کې دي، نو بیا به هم ولا د دغه شرې پوره کولو لپاره 1.21 روپۍ پکار وی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اوسلو کې د رواني میاشتې دوران د تعلیم په حق له یوې سرمشریزه غونډې ته خپل دغه هوډ تکرار کړی و چې د حکومت به د کال 2018 نه وړاندې د تعلیم لپاره بودیجه د مجموعي قامي پیداوار 4% ته رسوي. د الف اعلان دا تازه رپورت وایي چې د روان مالی کال دوران مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم د څانګې لپاره په کلیزه بودیجه کې په شریکه ټولې 3.3 بلیون روپۍ ایښودلې دي، چې پکې د وفاقي حکومت برخه 90 بلیون روپۍ، د خیبر پختونخوا 119 بلیون روپۍ، د پنجاب 310 بلیون روپۍ، د سند 155 بلیون روپۍ او د بلوچستان ایالت 55 بلیون روپۍ برخه جوړي. د تعلیم لپاره د روان مالی کال بجټ کې ایښودل شوی ټولې 3.3 بلیون روپۍ د مجموعي قامي پیداوار 2.8% برخه جوړیږي، چې د تیر کال پرتله صرف 0.06% سیوا ده. د تیر کال مالی بجټ کې د تعلیم لپاره 655 بلیون روپۍ ایښودلې شوې وې. که څه هم د پاکستان حکومتونه ژمنې کوي چې د تعلیم لپاره به د مجموعي قامي پیداوار 4% برخه ږدي، خو ماهرین وایي چې صرف بجټ سیوا کولو سره د پاکستان د تعلیم په څانګه کې روان بحران نشي ختمېدی. پروفیسر وقار چې د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د تاریخ د څانګې مشر دی او د ملک په تعلیمي نظام هم جوور نظر لري، وای چې تر سو پورې د پاکستان تعلیمي نظام د انسان نه په انسان جوړولو کې بریالي شوی نه وي، نو که د مجموعي قامي پیداوار د 4% پر ځای 40% برخه ام کې خودلی شي، نو هغه د اوږد مهاله او ګټور بدلون سبب نشي جوړې دی.
پارا مطلبی چیز دا دے کم دا کریکولم کی بیسک چینجز پکار دی تو کی رات خبر دا دا چری دی دے معصومان چی دی غیر دنیا دے تاریخ نا خبر دی اسلامی نا ری تاریخ ورتا کمون ورتا ہو تیار فلسطین کہ بھی کنے دی کو اسنا اس اگائی سٹرے او کدار اتنا تا کو سو کو تیار دا پختان سوکتی دتا سو اطلان سوکتی دتا سو ملی کارمانان سوکتی خوشحال بابا سو کو رحمان بابا سو کو پاچا خان سو کو کی پی سو کو دی اگین سو کنے دی خبر.
پاکستان کی پرائش تعلیمی نظام دا ٹکونا ہم کیگی چې دا د مقتدره طاقتونو د پروپاګاندا یو ذریعہ ده او نصاب کې د نورو مذهبونو او قامیتونو په حق له ماشوم یا زده کړه کوونکو ته کومه آگاهی نه ورکول کیږي، بلکې د هغوی نه ورته د کرکې درس ورکوي. رپورت دا خبر هم په ګوته کوي چې د تعلیم د څانګې لپاره د مقرر کړي شوی بجټ اوسطن 80% برخه صرف د استادانو په تنخواګانو لګي، خو پروفیسر وقار مخکې وایي چې په پاکستان کې ټولو قانونو ته په خپلو ژبو کې د تعلیم ورکولو حق پکار دی، ولې چې که یو ماشوم په خپله ژبه کې زده کړې وکړي نو هله هغه د علمیت او پوهې بام ته رسېدلی شي. ګنی تش د مقتدر او بالادست قوتونو لپاره به د ګوډاګي پیدا کولو یوه ذریعه وي. سیړونکي وایي چې د پاکستان د تعلیمي نظام په نصاب کې د پراخه بدلونونو راوستلو سره سره د استادانو تربیت هم پکار دی او د حکومتونو نه علاوه ټولنې له هم دې اړخ ته په سنجیده توګه پام راګرځول پکار دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو د ټي وی او ساته خبری خپرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. د دې خبرونه په تکنیکی اړخ وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر و شعیب زاده جان او سکیپ. دا غی مننه کوو. د ډیوه رادیو د معمول خبرونه بل هم دوام لري او د غزل محفل پروګرام به د دې خبرونه پسته شروع کیږي. دغه پروګرام ته وګورئ. نو زه اشفاق مومن
او زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه غواړو.
د الله په امان.